په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوړونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهساته خبرونو پرې خرنۍ خبري ګډه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه د بشیر ګواښ. نمړې د خبرونو سرټکی د سعودي او پاکستان چارواکي پر دوه اړخیزو چارو خبرې لري. په سبب کې یو پښتون ملت پاله سیاستوال وژل شوی دی او په ننګرهار کې ډرون برید د دایښ او سوال ډلې یو شپږ کسان وژلي. د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب یو پلاوی نن د پاکستاني چارواکو سره خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د سعودي عرب وفد مشري د صنعت وزیر کوي او ورسره به د داسو او د امیر ډیمونو ترڅنګ په ګوادر کې د تیلو صفا کولو په کار کې په سرمایه ګزارۍ یا پانګونې خبرې کیږي. د رسنیو تر مخه دغه پلاوی به په پاکستان کې څلور ورځې تیرې کې او څلور تړونونه به لاسلیک کړي. عمران خان د پاکستان وزیر اعظم په توګه لومړنی بهرنی سفر د سپتمبر په 13مه سعودي عرب ته کړی و. هغه هلته د سعودي چارواکو سره د اقتصاد په اړیکو ټینګار ساته. نن د خبر پښتونخوا د سوابۍ په زیدي سیمه کې د پښتونخوا ملي او میګون یو سیاستوال فاروق خان وژل شوی دی. د زیدي تاڼې د پولیسو ایس ایچ او خالد اقبال نن مشال ریډیو ته وویل معلومه نه ده چې وسلوال څوک خو دوی یې د موندلو او نیولو کوشش کوي. فاروق خان د پښتونخوا ملي او میګون په خوانې ځلی صدر او څو مدمخ کې عوامي نېشنل ګوند کې د شاملې دوه وروسته بیرته خپل ګوند ته لاړ. د خبر پښتونخوا حکومت نن په پېښور کې دینی عالمان ورغوښتي او په یو غونډه کې ترې د واکسینو د کمپاینونو په مهال د مرستې غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې شامل یو دینی عالم مولوی شوکت خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو شر یو نورو ناروغیو مخنیوي لپاره واکسین په اسلام کې حرام نه دي او باید چې خلک یې وکړي.
پولیو دی که خسره دی که څومره ویکسینیشن دی مونږ هغې په خولې سره څومره زیاتې فتوی د دی په پازیټیو مثبت انداز کې راغلي دي نو دا خلکو ته روان دي. علما کرام باقاعده دا میسج پس کوي د ممبر او د محراب نه آواز اوچتوي چې په دې کې هیڅ غ نشته بلکې دا د مونږ د بچو د مستقبل خبرې دي.
د یادونه ده چې په پاکستان کې او په ځانګړي ډول په پښتنو سیمه کې لا هم د پولیو مزورونکي وایرس شته او په دې وروستیو کې د شری یا خسري ناروغۍ هم ګڼ ماشومان وژلي دي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم د قومي مشرانو دینی عالمانو ضعیف عالانو سره یو غونډه پرون کړې ده. وایي غواړي د حکومت او پوځ چارواکو ته یوه جرګه ورولېږي چې په وزیرستان کې د بیا پیلېدونکي بې امنۍ مخه ونیسي. د دې تنظیم مشر نور اسلام داوړ نن مشال ریډیو ته وویل چې په وزیرستان کې باید هغه ترقیتي کارونه هم وشي چې حکومت یې وعده کړې ده او د خلکو ژوند هم باید خوندي کړل شي. د ځینو په دا به داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی د امنیت ټینګ ساتلو کوششونه جاری ساتي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې وی غونډې ته ویل چې هیڅکله به د خپل هیواد د امنیت چارې بهرنیو ملیشو یا مسنرینو ته ورنه کړي. هغه په دې اړه د راپورته شوو اوازو په اړه زیاته کړه چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم دی او افغانان به په خپله کوشش کوي چې امنیتي وساتي.
جنگ فعلی مقابل وعده
اوسنۍ جګړه چې د ملي او مذهبي یووالي او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاوري خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنکړي شي.
تر دې مخکې داسې مطبوعاتي رپورټونه راغلي وو چې په امریکا کې یوه شخصي امنیتي کمپنۍ کوشش کوي چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر دې قانع کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه له امریکایي امنیتي سرتیرو څخه دوی ته وسپاري. د افغانستان ننګرهار ولایت په خوګڼو ولسوالۍ کې یویشت داعش وسلوال وژل شوي دي. د دې ولایت د والي وینا تولا خوګڼي نن مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان بیګا د وزیرو په تنګي کې د بهرنو ځواکونو په ډرون بریدونو کې پناه شول. خبر پاڼې په وژل شو کې د څلورو پنجابي وګړو ترڅنګ د قاري داود او ملنګ په نامه د داعش وسلوال ډلې دوه قومندانانو ذکر هم کړی دی. د جرمنی یو عدالت بلجیم ته د هغه ایرانی ډیپلوماټ ورلیګل منظور کړی چې په پیرس کې د جون په دیرشمه شوی ایرانی اپوزیشن یوې جلسې د بمی برید په پلانولو تورن دی. دغه د نیول لپاره په ټول یورپ کې یو وارنټ جاری شوی دی. د جرمنی په بامبرګ کې د عدالت قاضي یا جج نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې د اسدالله اسدي په نوم دغه ډیپلوماټ د استریا په ویانا کې و، خو سفارتي استثناء ځکه نه لري چې د تورنیدو په وخت د خپل کار له هیواده لرې رخصتۍ او سفر وو. اسدی د جولای په میاشت کې په جرمني کې نیول شوی و. دغه تر نیول کېدو وروسته په همدې تړاو په بلجیم کې دوه پخټه ایرانیان د دوی په موټر کې د قوي چاودیدونکو موادو سره ونیول شول. او سم د لوب یو خبر، د پاکستان کرکټ بورډ محمد حفیظ د استرالیا په وړاندې کرکټ ټیسټ لوب لپاره شامل کړی دی. بورډ نن د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویل حفیظ به د اکتوبر له اووه نیټې څخه په دوبۍ کې کیدونکو لوبو کې د لوبډلې برخه وي. پاکستان د دې سیالیو لپاره مخکې لوبډله اعلان کړې وه چې د محمد حفیظ نوم پکې نه و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس د موسم حال او د پیسو به درته زموږ همکار سراج ظهیر له اسلام آباد اوري.
نن د نهي پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په یو سل شپږویش روپۍ دیرش پیسې غستل کیږي او په یو سل شپږویش روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل څلور شپېته روپۍ اویا پیسې او په یو سل پنځه شپېته روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په یو سل شپږ څلوېښت روپۍ شل پیسې او په یو سل اووه څلوېښت روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په څلور دېرش روپۍ څلوېښت پیسې او په څلور دېرش روپۍ شپېته پیسې. سعودي عرب ریال په درې دېرش روپۍ پنځوس پیسې او په څلور دیرش روپۍ لس پیسې. او درې سو شپږ څلوېښت ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او درې سو څلور څلوېښت ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوئټه او ژوب کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم یویش، بنو کې شپږ دېرش او دوه ویش، کوئټه کې اووه ویش او ژوب کې به زیات نه زیات دېرش او کم نه کم یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. نن په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کونسل غونډه شوې، وروسته بیا د ګوند مشر اسفندیار ولی خان خبري غونډې ته وینا هم کړې ده. دغه خبرو تفصیل درته درکو. د سعودي حکومت یو پلاوی دا مهال د پاکستان په سفر دی او له پاکستاني چارواکو سره په هغه هېواد کې د پانګونو پر امکاناتو خبرې کوي. د چارو اوسېدونکي وایي د سعودي سرمایه‌کاري به د پاکستان د مالي مشکلاتو د حل چارو سره مرسته وکړي.
سعودی ڈیلیگیشن اگریمنٹونو تر غلای دے پاکستان دا پارا خوخدا چه پیسی راشی.
د پخوانی او قبالی سیمو د وکیلانو ټولنه او مدنی فعالان له حکومت غواړي چې دغه سیمو ته د هیواد عدالتی نظام وغځوي.
هر ضلع کې یو خیمه کوک په کار دی چې دا عدالتونه ډېر ژر هلته لاړ شي، ځینې زنانو ته هم حقوق ملو شي.
او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نن په پېښور کې د صوبیل دینی عالمانو سره غونډه کړې او لاغوی د ماشومانو د پولیو او شری په څیر ناروغیو پر ضد له حکومتي کمپاینونو سره د مرستې غوښتنه کړې.
علماء کرام د ممبر او د محراب نه آواز اوچتوي چې په دې کې هیڅ غم نشته، بلکې دا د موږ د بچو د مستقبل خبرې دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو وایو چې نن د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کونسل غونډه په پېښور کې وشوه، وروسته بیا د ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو پریس کانفرنس هم وکړ، خبریالانو سره خبرې وکړې. زمونږ خبریال په پېښور کې غلام غوث را سره ټلیفون په لیک راغلی دی. غلام غوث، تاسو سړی مشي وایو او که د اسفندیار د خبرو هغه مهم ټکي موږ سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
جی بالکل ارن بچا صاحب، دا خو غونډه چې کوم د مرکزی کونسل و نو هغه خو د عوامي نېشنل ګوند چې کوم نغدي په دې ګوند چې کوم د صوبایي کابینې دي یا مرکزی چې کومې کابینې دي په دې اړه باندې واو د هغه مطابق په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند دغه مرکزی صوبایي کابینه تحلیل شوی اوس به نوې کابینو د ټاکلو دپاره به دغه کېږي انتخابات کېږي. خو بیا وروستو چې کوم پریس کانفرنس کې ځینې مهمې خبرې په ملکي او نړیوال سیاست باندې اسپندیار ولی خان وکړه دی، نو هغې تر مخه اسپندیار ولی خان دا وویل چې کوم زمونږ دغه دي ګاونډي هېوادونه دي، نو د هغې سره د برابرۍ په بنیاد د ټولو ګاونډیانو سره ښه تعلقات پکار دي. یوازې هغه دا وویل چې یو په دې ګاونډیانو کې زمونږ تعلق یوازې د چین سره ښه دی، نور ټول چې کوم ګاونډیان دي نو د هغې لپاره د هغې سره تعلق ښه نه دی. نو هغه دا وویل چې باید داسې خارجه پالیسي جوړه کړې شي چې ټول ګاونډي هېوادونو سره یو شان کې دغه تعلقات او اړیکې چې کوم دي هغه فکر شي. اسفندیار ولی خان دا وویل چې که د هند او د امریکې لپاره د برابرۍ په بنیاد باندې د تعلق خبره کیږي، نو باید دغه خبره دي چې افغانستان د پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد باندې خبره کوي، نو بیا دې د افغانستان خبره هم ومنل شي، هغې ته دې احترام ورکړی شي. دغه شان اسفندیار ولی خان په ملکي سیاست کې چې کوم تحریک انصاف موجوده حکومت دی، د ګیس او د بجلی چې کوم نرخونه هغې د لوړ کړي دي او کوم دغه خبرې اترې روانې دي نورم، نو په دغه باندې ډېرې نیوکې وکړي چې یاره دا قیمتونه که لوړېږي نو د دې سره به په هیواد کې ګراني راځي او په کار ده حکومت د داسې کولو څخه دغه وکړي ډډه وکړي. دغه شان د اتلسم بدلون په اړه باندې اسفندیار ولی خان دا وویل چې ځینې قوتونه اوس هم کوشش کوي چې کومه صوبو ته کوم مالي اختیارات میلاو شوی دي په اتلسم بدلون کې، نو اسفندیار ولی خان دا وویل چې داسې هسې روانې دي چې دغه مالیاتي اختیارات بېرته واخیستل شي او یعنی په دې کې بیا څه بدلون وشي. نو اسفندیار ولی خان دا وویل چې که داسې څه ګام پورته کېږي نو د هغې پر ضد به د هغې ګوند چې کوم دی نو سخت دغه کوي مزاحمت کوي.
صحیح شو، ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه په دغه اړه معلومات اوریدونکو تاسو ته په سارنۍ زموږ په خپرونو کې د یو رپورټ په ترڅ کې هم درکو. دا د اوس لپاره غلام غوث چې زموږ خبریال دی په پېښور کې، د عوامي نېشنل ګوند مشر چې نن خبري غونډې ته په پېښور کې خبرې کړې وې، د هغې مهم ټکي یا نقطې له موږ سره شریکولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي حکومت یو پلاوی پرون د اتوار په ورځ اسلام آباد ته ورغلی او نن د ګل پروزې له پاکستاني چارواکو سره لیدنې کړې دي. د وزارت په وینا د دواړو هیوادونو چارواکو په مختلفو شعبو کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې کړې دي. ټاکل شوی سعودي پلاوی به گوادر بندر او ریکوډیک کان ته هم لاړ شي. شنن کې وایي پاکستان څه کوي په هغه هیواد کې د سعودي د پانګونې په ترڅ کې خپل مالي مشکلات حل کړي. د اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل د سعودي عرب د توانایي او صنعت وزیر په مشرۍ کې راغلي پلاوی سره با په ال ان جی کې د شراکت داري په داسو او د امیر باشا ډیمونو کې د سرمایه‌کاری په گوادر کې د تیلو صفا کولو کارخانه جوړولو ریکوډک کان او پاکستان ته په قرض پټرولیم مصنوعات په ورکولو خبرې کوي. د ترڅنګ دواړه ملکونه به یو شمیر د مفاهمت یاداښتونه هم لاسلیک کوي. د نوموړي په وینا د سعودي عرب نه راغلي پلاوی با سبا د نهه پورز بلوچستان کې د وادر بندرګه او د ریکوډک کان دوره هم کوي. د سعودي عرب نه راغلي د پلاوی سفر په حق لا خبريال او اقتصادي چارو پوه فدا محمد وای پاکستان دا وخت په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی او غواړي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه قرض اخستلو په غیر ځان د دې مشکل حالات نه وباسي. نو ځکه یې د سعودي عرب نه د مرستې سره سره په مختلفو څانګو کې د سرمایه‌کاری غوښتنه کړې ده.
بیرونی قرضې ورکول دي یا اندرونی زموږ کمزورتي حال دی. نو په داسې وخت کې د سعودي عرب ډیلیګیشن د دې حکومت مخکې ګامونو پورته کولو لپاره دا یو اهم سټیپ ګڼل کیږي، ځکه چې آی ایم ایف سره زموږ مذاکرات چې کیږي نو هغې د هغې شرایط یې ډېر سخت. پاکستان اکسپیکټیشن بورډ ډېر زیات ساتلي دي. پاکستان دا غواړي چې دي لس ارب ډالر طریقې سره پاکستان کې دي انویسټمنټ وکړي.
پخوانی سفارتکار او بارانو چارو په ایاز وزیر وایي په پاکستان چې کله هم مشکل وخت راشي نو سعودي عرب یې مالی مرسته کوي او د سعودي د اعلی کچ پلاوی پاکستان ته راتللو نه ظاهریږي چې یو وار بیا ورسره مرستو ل راغلي.
سعودي ډیلیګیشن اګریمنټونو ته راغلی دی، نو پاکستان لپاره خوښه ده چې پیسې راشي د مشکلو نه پاکستان راووځي. سعودي همیشه دا یو کار کړی دی چې کله پاکستان په مشکلاتو کې دارنګه ګیر شوی دی اقتصادي، نو هغوی یا خو څه وخت پورې تیل په مفت څه ورکړي دي یا څه وخت پورې هغه پیسې وروستو خیر دی راکړي چې کله تاسو نه وشي. اوس هم په دې وخت کې د پاکستان سره اګریمنټ کولو
د ذکر دا چې عمران خان د وزیر اعظم چوکۍ سنبالولو وروسته لومړنی سفر د سعودي عربستان کړی وو او نوموړي هغلته د سعودي باچا سلمان نه علاوه ولی عهد محمد بن سلمان سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د دواړو خواوو د هیلو باوجود چې لوړولې غواړي مخ په ټیټېدو ده. افغانستان او پاکستان تجارتي راکړه ورکړه چې تر څه مودې مخکې پورې 2.5 بلیونه ډالرو ته رسېدلې وه، اوس 1500 ملیونه ډالرو ته راټیټې شوې ده. نجیب عامر د دواړو لورو له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس نوی صدر فیض محمد د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل افغانستان پر پاکستانی توکیو محصول یا ټیرف زیات کړي چې لوجه پاکستانی سوداګرو د افغانستان بازارونو ته د تجارتي سامانونو لیږدول کم کړي دي. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس پخوانی مشر زاهد حسین شینواری د افغانستان خامہ نیوز خبری ایجنسی ته ویلي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابوالی د دې سبب جوړ شوی چې د دواړو خواو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه اتیا په سلو کې کم شي. فیض محمد هم دا خبره تایید کړه او مشال رادیو لویل د افغانستان لغړې خبرې درول شوی چې لوجه دا صورتحال پیدا شوه. نو موړی زیاته کړه د دوی یو پلاوی په اسلام آباد کې د افغان سفیر سره هم په دې موضوع ملاقات کړي او ورته خپل ستونزې مخېته خوي، خو بیا هم افغان حکومت پر پاکستانی مصنوعاتو د نیوی ټیکس یا ټیرف لګولو نه لاسوانه خیس چې لوجه دوی په مشکل کې دي. پاکستان افغانستان ته اوړه، بوره یا چینی، دوایانې، سیمټ او نور توکي استوي او په مقابل کې له افغانستانه اوچ او تازه میوه، تازه ترکاری، سکاره او ځینې نور توکي واردوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سوداګرۍ وکیلا یا ټریډ اتاشي سمینا ودیر د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس لخوا د هغې له دفتر سره داسې کوم تماس نیول شوی نه دی. هغې پر پاکستانی صادراتو د افغان دولت د ټیرف په اړه داسې وویل:
افغانستان ټیرف نه زیات کړی، صرف بلټي باندې زیات کړی دی. او د بلټي موضوع دا ده چې په یو شپمنټ کې 200 قسمه پروډکټ انتقالوي، کنه اوس مثلا هغه کې کچالو، پیاز هم دی او هغه کې مثلا موبایل هم دی شوي دي، کنه. او د موبایل ټیرف یا تعرفه او په کچالو چې کوم ټیرف دا فرق کوي. د افغانستان دولت هغه موضوعات، یعنی اوورآل هغه ته په کتو سره یا چې کوم پروډکټس راځي، نو هغه اوسط ټیرف پرې وضع کړی دی، ځکه خدا خو فیر نه دی کنه چې تاسو، یعنی مطلب، یعنی یو شپمنټ کې به مختلف ټیرف اموال وي، کنه. موږ د هغه د لوس ټیرف واخلو دا خو صحیح نه ده. موږ به دلته اوسط ټیرف بیا موږ امپلیمنټ کوو.
په پاکستان کې د افغانستان د سوداګرۍ وکیله سمینا ودیر دا هم وویل چې افغان سوداګر هم د پاکستانی چارواکو لخوا د ستونزو سره مخ دي. هغه وایي همدا اوس په تازه میوه بار افغاني لارې په تورخم کې ولاړې دي. پاکستانی چارواکي مخکې تک تنه پرېږدي چې لوجه افغان سوداګر د لکونو روپو د تاوان سره مخ کیږي. نو موړی وایي د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي، هغه ورته ویلي داسې کوم جدي مشکل نشته، خو وایي افغان سوداګر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو خرابوالی د دواړو خواوو د سوداګرو مشکلات زیاتوي. کابل پر اسلام آباد تورونه پوری کوي چې په خاوره کې میشتي وسلوالې ډلې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړی دی.
د نجیب عامر رپورټو د پخوانیو کبالي سیمو د وکیلانو ټولنې یو خزینه فعالانو حکومت غوښتي چې دغه سیمو ته تر هر څه وړاندې د پاکستان عدالتي نظام وغځول شي. د مسلم لیگ نواز ګوند تیر حکومت یادې سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو منظوري ورکړې وه. د تحریک انصاف په واکمنۍ موجوده مرکزي حکومت د عمل د ترسره کولو لپاره یو کاری ډله ټاسک فورس جوړ کړی دی. د غلام غوث رپورټ ورو
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده په دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي:
د
بلی خواته د قبایلی سیمو خزینه فعالان وایي د نورو عدالتونو سره سم دی په قبایلی سیمو کې د کورنیو مسالو د اوریدنې عدالتونه هم جوړ کړی شي. د پخوانیو قبایلی سیمو یو مدني فعال سمینا اپریدی وای
په قبایلی علاقو کې هم د زنانه او د کټولې مسلې دي، هغه د په وراثت کې هم حق نه دی ملو شوی، غریلو تشدد کیسز هم پکې شته دي، نارضامندۍ باندې ودونه بزرګه کې ټول چې دي نارینه ناشتي، نو د زنانه هغه مسلې باندې څوک پوي نشي. نو د په دا ډېر ضروری دي چې رګینه کم زمونږ ملکی قانون دي چې هغه د اسلام هم مطابق دي چې هغه د قبایلو زنانه ته هم دا تحفظ ملو شي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده وایي د کورنیو شخړو د حل عدالتونه د خیبر پښتونخوا په ضلعو کې ډېر ښه کار ترسره کوي او په کار ده د نورو عدالتونو د غزولو سره سم دا عدالتونه هم قبایلي سیمو ته وغزولی شي.
زور زیاتی کی هغه عدالت منی کی زور زیاتی باندې کی او که صحه کی پاتې هغه حق ورکی بل ظلم د قانون په مطابق کوشي کچې دشمنی نه جوړیږي. په کار دی چې دا عدالتونه ډېر زر هلته لاړ شي او هلته
په مرکز کې د تحریک انصاف موجوده حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی او څو ورځې وړاندې په پېښور کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یادې ډلې غونډه هم ترسره شوې وه، خو په دغه غونډه کې په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکو لپاره د انتخاباتو او په یادو سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د زر تر زره ترسره کولو خبرې اترې شوې وې. خو د قبایلي سیمو وکیلان او مدني فعالان غوښتنه کوي چې تر ټولو اول دي دغه سیمو ته عدالتي نظام وغځولی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې کله یوې خوا د شری ناروغۍ د وبا شکل خپل کړی دی، نو له بلې خوا د صوبې صحت محکمې له دیني عالمانو غوښتي چې د یادې ناروغۍ ضد د دوی له کمپاین سره مرسته وکړي. په دې اړه نن د ګل پروز د پېښور په یو مقامي هوټل کې یوه غونډه وشوه چې پکې د صحت محکمې چارواکو د صوبې د بېلابېلو سیمو دیني عالمانو ګډون وکړ. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا صحت محکمې مشر ډاکټر ایوب روز په دې موقع مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پراپګاندو مخنیوي لپاره دوی د ټولو صوبې د دینی عالمانو نه مرستې غوښتې دي.
د میزلز کته د نن چې موږ کوم علما را غوښتې دي، دا هم د دغه خبره ده چې نه صرف د پولیو بلکې اکثر د ستنې د دوایې او د مختلف خاص کر د ویکسین کم چې څنګه ویکسین پریونټیبل ډیزیز یو ایو لیس ډیزیز، نو دا غي هم بارکه د داسې پراپګاندې ځای پر ځای شیویم دی او د ویکسین باره کې چیرې اسی نه پدی کې د فیملی پلانینګ څخه خبري اسی نه پدی کې سره چا نور سازي شي.
د غونډه کې برخه خستون کې د نوخار ضلع دینی عالم مفتی شوکت خټک نمو چکل او پختل چې په داسې مقو باندې ولی هر ځل وړمبې مزاحمت یا مخالفت د دینی مشرانو لخوا کیږي، نو نوموړی ویل چې وړاندې یو خو د علم کمی و، نو بلخوا د حکومتي ادارو او د دغه عالمانو ترمنځ لرېوالی هم وو، خو د دوی په وینا اوس داسې بالکل نه ده.
پولیو دی که خسره دی که څومره ویکسینیشن دی مونږ هغه په خولې سره څومره زیاتې فتوی دی په پازیټیو مثبت انداز کې راغلي دي، نو دا خلکو ته روان دي. علما کرام به قاعده دا میسج پس کوي د ممبر او د محراب نه आवाज اوچتي چې په دې کې اس غنښته بلکې دا د مونږ د بچو د مستقبل خبرې دي. په دنیا کې چې کله پاتې کیږو مونږ د غینا ځان ته یوازې سفر نشو کوي، نو دا دنیا د مونږ نه پښتنه کوي، په دې باندې مونږ ته ډېر لوی نقصان کیږي.
دا بنو زلې سره تعلق ترونکي مفتي عبدالغنی د ټولو صوبې د دینی عالمانو نه غوښتنه وکړه چې د خپل شمانو صحتمند او خراتلونکو لپاره باید د صحت محکمې په دې اړه مرستې وکړي.
زمونږ د علماو یو فریضه ده چې دوی په دې کې یو اهم رول لوبولی شي، خصوصا د جمعې په خطباتو کې چې دوی د صحت او د اسلام په حواله باندې عوامو ته آگاهي ورکړي، خبرداري ورکړي، او چې کله جلسګانی وي غم او شادي وي، نو په هغه کې عوامو سره دوی براه راست مخامخ کېدای شي.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د چارواکو په وینا شریرنس دا وخت خیبر پښتونخوا کې وبایي شکل خپل کړی دی او تیر نه میاشتو کې په ټوله صوبه کې د لس هزارو نه سیوا ماشومان اغیزمند کړي دي چې پکې د دیرشو نه سیوا مړه شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې د فرقیزو شخړو له امله بې کوره شوي د پاړچینار خلک وایي کلونه وشول چې د سیمې پاک د مري په لوزنامه کې د دوی خپلو کورونو ته د ستنولو خبره شوې وه، خو دوی زیاتوي چې لا هم خپلو کورونو ته نه دي تللي. یاد لوزنامه په مري کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ شوه. چارواکي وایي دوی کوښښ کوي چې د متاثرین زر تر زره په خپلو سیمو کې آباد کړي. تارک اورکزی حال راکوي.
د پاړچینار ځایي مشر او متاثره کس ملک اتولا وایي په مری معاهده کې یوه ماده ده چې د جنګونو په وجه بې کوره شوي خلک به زر تر زره آبادول شي، خو تر اوسه داسې ونه شول. ملک اتولا وایي په مری معاهده کې دا هم دی چې په کم ځای کې شیعه سنی په ګډه پاتې کیږي، هلته ضروري دی چې له ورتلو مخکې دواړه فریقین پر ورولۍ سره د ژوند تېرولو لپاره د یوې لوزنامې پابند کړي.
د مری معاهدې په تسلسل کې نورې معاهدې شوي دي، په پاړچینار سټي باندې، په نورې لکو باندې، هغه ټولې معاهدې چې کومه دي امپلیمنت کی اوی نے عمل درآمد شروع شی اغا ملی کی صرف روڈ کلاو شہر نورا امپلیمنٹیشن نہ شہر اوس پر کاډي خپل خپل لکوت نه دی لوري.
په 2001 کال کې شې سونی ډلو ترمنځ نه خاطه تر کې دوه ورسته د پاړچینار شاوخوا وسوه کورانه خپل کورونه پر خودلې دي او د ملک په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند تیروي. یو بل متاثر کس سید رحمان زازی وای جنگونو حل ته سوله لمنځه یوړه او دوی به کور کړل، خو دوی دا نه غوښتل او سره وشول. سید رحمان زازی وای اوسې حکومت خپل وطن ته زر تر زره ستانه کړي چې یو ځلې بیا د مخکې په شان ژوند شروع شي.
بیا شروع شي مطلب دا چې مخکې د مو پلرونه وو یا ترونه وو په پاړچینار کې قسم د یو بل نه بغیر به ټیکاله نه خوړه. زه پوهېږم نه چې دا تعصب د کوم ځای نه پیدا شو.
د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای ځینې داسې مسلې شته چې د هغې له وجې د پاړچینار متاثرینو واپسي تر اوسه ځنډول شوې ده، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې څومره زر وي د سیمې متاثرینو واپسي وکړي. د مری امن معاهده شیعه سنی مشرانو ترمنځ په 2001 کال کې شوې ده. دغه معاهده په 2010 کال کې له مالکی دور وروسته هلته د جنګونو په وجه بې کوره شوي تر شلو زرو زیات کورنۍ واپس کړی شوې، خو د پاړچینار خلک لا هم بې کوره دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د وزیرستان د ځوانانو تنظیم له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د حقیقي امن پر ځای کې. دوی وایي په سیمه کې د نامنۍ پیښو لړۍ یو بیا تیزه شوې، حکومت یې باید مخنیوي وکړي. د ځوانانو زیاته کړې راتلونکو څو ورځو کې به د ټول وزیرستان په کچه لویه غونډه کوي او حکومت ته به خپلې د غوښتنې وړاندې کوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان د سیوري لاندې سیمه کې د بدامنۍ مخانیولو، امن او ترقیاتي پروژو پر مخ بوولو لپاره غونډه شوې چې پکې ځوانانو او مشرانو ګډون کړی. د تنظیم مشران وایي روانو ورځو کې د ټول وزیرستان په سطح لویه جرګه را بلل غواړي چې پکې د هر مکتبه فکر خلک به ګډون کړي او سیمه کې دوی امن، ترقی او خوشحالي غواړي. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ د دغه غونډې مقصد په اړه وایي
د بدامنۍ دو ټارګټ کلینډا نه کپوش ګرځي نه را داسې کیمې مسالې چې عوامې ته ورپېښتي ترقیاتي سکیمې شه رکاوټې دي. د ټول وزیرستان چې پښه وی سیاسي لیډرون، ملکون صاحبون، علما حضرات ټول وزیر و د وړوي میژ ان شاء الله غوړي فیصله کی چې میژ گورنر هاوس ته په جرګه ورشي کا جی ایچ کیو ته په جرګه ورشي کا قومي اسمبلی تا په جرګا ورشي او د عوامې جان او مال تحفظ او حکومت کو تخمی سره پیرا دا واده شو چې پر امن وزیرستان ته توس واپس کوي.
د تنظیم ویا نسد الله وای دوی نور د تیارو نه بلکې د رڼا او امن ژوند غواړي.
میشه لویا غونډه وکړله چې وزیرستان شه کیما د بدامنۍ لیاره دو دغه ونی واشي. په هر صورت میشه د امن یقیني کول غوړي. وزیرستان خلک ته نره ترقی او خوشحالي پچار دو او میشه زر نظر امن یقیني کول غوړي چې حکومت میشه ترقی می وعده کړی وي رنگ کېره ماوزه وي توسته ملاويږي توسه ته ترقیاتي کیمینا شریکېږي سکولینا کالجینا وي جوړېږي پابند دی فوري عمل کو. همیش خلک نره پټنټه او په خیمه او پړنګ کېره
دا انتظامیه چارواکو د ځوانانو دغه غوښتنو په اړه په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای کولو لپاره متوجه دي او هڅه کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او ترقیاتي پروژې پر مخ بوزي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د بشیر ګواښ نه اورو. د سعودي عرب یو پلاوی نن د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم د خپرولو په شرط مشال ریډي ته وویل چې دغه پلاوی سره به د سعودي امیر ډیمونو تر څنګ په ګوادر کې د تیلو صفا کولو په کار کې د پانګونې په اړه خبرې کیږي. نن د خبر پښتونخوا د سوابۍ په زادي سیمه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سیاستوال فاروق خان وژل شوی دی. د دې ځای د تڼې د پولیسو سچو او خالد سچو خالد اقبال نن مشال ریډیو ته وویل معلومه نه ده چې وسوال څوک و، خو دوی یې د موندلو او نیولو کوشش کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت نن په پېښور کې د دینی عالمانو یوه غونډه ورغوښتې وه او له دوی یې د واکسینو د کمپاینونو په مهال د مرستې غوښتنه وکړه. دینی عالمانو هم ورته د مرستې ډاډ ورکړه. ویې ویل چې په اسلام کې د پولیو شری او نورو ناروغیو مخنیوي لپاره کوم خنډ نشته. د افغانستان ننګرهار ولایت په خوګرنو ولسوالۍ کې یو شدایش وسوال وجود شوی دی. د دې ولایت د والي وینا توله خوګرنی نن مطبوعات ته په لیږلي خبر پاڼه کې وویل چې په دې کسانو کې 15 پنجابي وګړي دي چې بیګا د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې ووژل شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هیڅکله باید خپل هیواد د امنیت چارې بهرنیو ملیشو یا امنیت سنګرانو ته ورنه کړي. تر دې مخکې داسې رپورټونه راغلي وو چې په امریکا کې یوه شخصي امنیتي کمپنۍ کوشش کوي چې امریکایي ولسمشر په دې قانع کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه له امریکایي امنیتي سرتیرو څخه دوی ته وسپاري. د ایران سرکاري مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه ایراني ځواکونو له خپل خاورې په شام کې پر هغه وسلوالو میزایل ویشتلي دي چې تهران ته د سپتمبر په 2 شوي یو پوځي بریډ د هغې حملې تور پورې کوي چې 40 کسان یې وژل او 60 زخمیان کړل. د دې حملو ذمواري د عربو بلتونپالو او همدارز داعش وسلوالو ډلې منلې. او سرودونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداري کې لیکي په چترال کې د اتوار په ورځ سحر وسلوالو د ماشومانو پرایمري اسکول په ریموټ کنټرول بم په نخه کړی او له دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په اکثره سیمو کې دا چاودیدونکي مواد کارول شوي او دا د هغې یوه لړۍ ده. او د روان کال د اګست په لومړیو کې هم د ګلګت بلتستان د امیر ضلعه کې وسلوالو 12 اسکولونه په نخه کړي وو. اداري وایي له دې په ډاګه شوه چې مذهبي سخت دریځو یو وارې بیا په پاکستان کې د تعلیمی ادارو پر ضد په شمالی سیمو کې له تشدد ډک کمپاین پیل کړو چې د فکر وړ خبره ده. ادارې اخیری کې وایي که سهم بدلون به رو پر رو راځي، خو باید چې اسلام آباد او کابل د خراتلونکو لپاره مخ په وړاندې راشي او دې لړکې ګټور ګامونه پورته کړي، ځکه اسې نه چې د کال 2014 د پېښور ارمی پبلک اسکول پرنګ د یوې بلې پېښې سره مخ شو. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل ادارۍ کې وایي د سټیټ بینک مانیټری پالیسۍ بورډ د 2 میاشتو لپاره د سود شرح د 1.5% نه 8.5% ته ورسوله. بل پلو ایم ایف هم د پاکستان اقتصادي حالات سم نه دي ګرځولي. ادارۍ وایي بهشکه چې د نوي حکومت د راتګ سره د ملک سیاسي استحکام راغلی دی، خو بل پلو په ولس کې دا تاثر مخې ته راغلی چې په ضمني بجټ کې ولس ته هیڅ آساني نه دي ورکړل شوي او د ګیس او بجلی په ګډون یې تاسو سیزونه ګران کړي چې لکبلی ولس له سخت ستونزو سره مخ شوي. د دې ترڅنګ نوای وخت پر سپړه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای د پاکستان په دوره راغلي د ایم ایف ډلې د دې ملک ته اقتصاد داسې تصویر وړاندې کړو لکه چې د ګیس او بجلی په نرخونو کې د اضافي او د ځینې ادارو په نشکاری کولو باندې فشار اچوي. ادارې وای د پاکستان د اقتصاد سمول ایم ایف ته د ګرانې د یو لار په نظر راځي، خو د دې پر ضد به ولس له کورونو بهر راوځي او دا فیصله به په هیڅ جوړ منظور نه کړي. دریا مخکلی کې اوس چې حکومت د تیلو نرخونه د یوې میاشتې لپاره په ځای د ساتلو فیصله وکړه، نو دا یو ډیر ښه ګام دی. باید چې د اقتصاد ماهرین د نورو معاشي مسلو د حل لپاره داسې لارې ولټوي چې ولس له ګرانې خلاص شي او حکومت ته د ایم ایف د فشار نه د راوتلو لپاره هم لار پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسټ رسپانې د پاکستان اقتصادي بحران او د هیواد درآمداتو برآمداتو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا د سټیټسمن رسپانې بیا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پر پاکستان له هغو سره د مرستو د تورونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو یا مقالو مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسټ رسپانه لیکي پاکستان یو وار بیا له اقتصادي بحران سره مخ دی او کېدای شي چې د مالیاتي فنډز نړیوال ادارې څخه د نورو مرستو لپاره خواست وکړي. رسپانه لیکي د دې اقتصادي بحران تور پر چین او د دې هېواد د یوې کړې یوې لارې پر منصوبه پوري کیږي، خو د دې رښتینی وجوهات کمزورې اقتصادي پالیسي جوړونکې دي. رسپانه لیکي په تیر مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 15.2% لوړ شوی و خو غیر متوازنه و. په تیرو 500 کلونو کې په پاکستان کې د برآمداتو کمیدو سره سره د تیلو مشینونو درآمدات تر یو سهده زیات شوي وو. د روزپاڼې په خبره د پاکستان د بهرنیو کرنسیو ذخیره هم د 2018 کال اګست راهیسې ټیټه شوې ده. انرژي د پاکستان یوازنی لوی درآمد دی او په موجوده وخت کې د پاکستان د بجلی او انرژي تګلارې زیاتې پر درآمد شوو تیلو تکیه کوي. روزپاڼې کې پاکستان د بایو او قدرتي ګیسونو په ګډون کورني تیلو کارولو په برخه کې بدلون ته اړتیا لري. ساؤتھ چائنا مارننګ پوسټ لیکي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د کامیابۍ لپاره د پاکستان اقتصاد سمولو ته ضرورت دی. بلخوا هندي روزپاڼه دی سټیټسمن لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي او افغان ولسمشر اشرف غنی تر غړې ختمولو لپاره د هڅو شمنې کړې دي. هند دریس لري چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د تشدد ذمہوار دي. روزپاڼه لیکي د هند چارواکي تور پورې کوي چې د وسلوالو ډلو ته په پاکستان کې محفوظ ځایونه ورکول کیږي چې دا شان په افغانستان کې د تشدد فعالیتونه وکړي. خو ورځپاڼه پوښتنې کولو سره لیکي چې آیا په افغانستان کې د تشدد لپاره یوازې طالبان او ترهګري ډلې سیمواره ګرځول کېدای شي او کنه؟ د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتي مهم پر مهال د وزیر اعظم عمران خان د افغانستان جګړې په اړه له خبرو څرګندېده چې په افغانستان کې زیاتره پښتانه طالبان د بهرنیو هیوادونو ضد جګړه کوي. په عین وخت کې نوموړي په سیمه کې د امریکا راتراګري ضد پر پالیسۍ هم تنقید کړی و. روزپاڼه لیکي د رستیو کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د پاکستان ضد په غیر معمولي توګه سرګند بیانونه ورکړي دي. نوموړي پر پاکستانی مشرانو تور پورې کړي چې د 2001 کال راهیسې د 3 ارب ډالرو په بدل کې یوازې له دروغ او دوکې کار اغستې او امریکا له ایس نه دي کړي او پاکستان هغو وسلوالو ته محفوظ ځایونه ورکړي چې امریکا یې په افغانستان کې پر ضد جنګیږي. روزپاڼه لیکي په تیرو 100 کلونو کې د طالبانو په اړه د عمران خان په دریس کې بدلون راغلی دی او لاغه اوس هم دا څرګندېږي چې د پوست پلوي دی. روزپاڼه لیکي که طالبانو پاکستان پرېښود او د افغانستان په سیاست کې د شاملېدو هڅې یې پیل کړې، نو څرګندېږي چې وزیر اعظم عمران خان به د دې ډلې سره همدردي ولري او یا به لږ رد عمل وښيي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي بهرنیو مرسنریز یا اجیرو پوځیانو ته به خپل هیواد کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. ولسمشر غنی چې د افغانستان د خاروارانو په دریم ملي کانفرنس کې خبرې کولې، له خاروارانو وغوښتل چې د خارونو د امنیت په ساتلو کې خلک شریک کړي. د افغانستان ولسي جرګې هم د دې هیواد د جګړې خصوصي کول د قانون خلاف یو عمل بدل دی. اکرام الله اکرام تفصیل راکوي.
وروسته له هغې چې د بلک واټر په نوم یوې خصوصي امریکایي جنگي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې اندېښنې راپورته کړي، د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په واضح ډول دا مسله یاد نه کړه، خو ویل چې هیڅ بهرنۍ مرسنری ته به د افغانستان د امنیت ساتنې اجازه ورنه کړل شي. ښاغلي غنی چې د افغانستان د ښاروالانو په دریم ملي کانفرنس کې خبرې کولې، له ښاروالانو وغوښتل چې باید د ښارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسي خلک هم شریک کړي. نوموړي وویل د باور لري چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کومه مرسته ولس کولای شي هیڅوک نشي کولای. دی وایي اوسنۍ جګړه چې د ملي او مذهبي یووالي او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسول ایرک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسېدو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې که د افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زرګونو مجهزو او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان مخالف وسله والې ډلې وځپي. په خواتر دې هم بلک واټر جنگي کمپنۍ لیوالتیا ښودلې وه چې د افغانستان روانه جګړه دې ور وسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا عوامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې وه. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو هغه وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د بلک واټر په نوم خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د موضوع په تړاو د یو شمېر سناتورانو د مخالفتونو او اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل د مشرانو جرګه به هیڅکله د بلک واټر په نامه یو خصوصي امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د روانې جګړې واګې ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا دا خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بولي او رښتینی نه ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خصوصي شرکت ته د افغانستان د امنیت سپارل د اساسي قانون خلاف او د اندېښنې وړ عمل دی. دوی دا یو نوی اندېښنه ده چې له خلکو سره پیدا شوې ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد امنیت ساتل د امنیتي بنسټونو مکلفیت دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کېدای شي یوه خصوصي کمپنۍ امنیت ټینګ کړي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو افغان پوهان باور لري چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول نه یوازې دا چې دا جګړه نارامه، بلکې په وړاندې د خلکو نفرت ډېریږي چې په داشان حالاتو کې هیواد د بحران پر لور ځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ټاکل شوی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سبا د نه پر سپ سپینه ماڼۍ کې د امریکا له خارجه وزیر مایکل پامپیو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د دوړو هیوادونو اړیکې ترنګلې بدل کیږي. په پیښور کې مشر خبریال او شنونکي ریم الله یوسف زی وایي ښه خبره ده چې امریکا او پاکستان د خپل منځي اختلافاتو لرې کولو په مخه خبرې وکړي. له یوسف زی سره هم هارون بچا مرکه کړې. په سر کې مې ترې پوښتلې چې د امریکا او پاکستان د اختلافاتو تر ټولو مهم ټکی څه دی؟
دواړه هیوادونه په دې پوهېږي چې که خبرې نه کوي او اړیکې نور هم خرابېږي نو هغه د مسلې حل نه دی. حتی چې موږ ته پته ده چې دومره امید به نه وي چې په دې کې به ډېر خوالي راشي، خو دا ده چې امریکي خو هم دغه ټولو نه غټه غوښتنه ده چې پاکستان د افغان طالبان یا مذاکراتو میز ته راولي، خپل هلې ځلې وکړي، یا کوم خلک انکار کوي د هغې خلاف پاکستان کې اقدام وکړي. پاکستان دې نه انکار کړی دی. دا ټول نه لوی اختلاف دی. پاکستان وایي چې نه دوی سره که خبرې کوو غواړي نو بیا دې خلاف اقدام نه دی پکار. پاکستان دا هم وایي دا وکړي چې طالبان چې مخکې پاکستان کې وو هغه اوس نشته. زه فکر کوم چې د امریکې د افغانستان او د پاکستان او جنوبي اسیا باندې کومه نوې پالیسي داسې څه کامیابه نه ښکاري. زه فکر کوم چې د ټرمپ انتظامیه به هم سوچ کوي څه کول پکار دي چې پالیسي چې کوم دی مؤثر شي او د امریکې مقاصد هم پوره شي. خو دې کې د پاکستان سره څه رول خوشته او د پاکستان چې کوم اعتراضونه دي یا تحفظات دي چې افغانستان کې کوم د پاکستاني ور پکې دي، هغه هلته نه د افغانستان خبره د پاکستان سره په استعمالي یا د هندوستان چې کوم زیات اثر دی په افغانستان کې، نو دې دا خبرې کوي. نو دغه بنیادي خبرې دي.
خا ریمولا صاحب، بل دا د پاکستان د مالی مشکلاتو مسله چې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې خارجه وزیر قریشی به د امریکا په دې سفر کې هڅه وکړي چې امریکا لږ تر لږه کانی کې چې د آی ایم ایف دغه غواړي مرسته غواړي چې دغه په لار کې خنډ نشي، یا دغه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خړ لیست کې چې پاکستان شامل شوی دی غواړي چې په تور لیست کې شامل نشي. نو دوی به خبرې وکړي په دغه موضوعاتو باندې په دغه مسلو.
دا ممکن دی ځکه چې امریکایي چې کوم نظر دی هغه په ځمن په پاکستان کې تشویش دی او دی غواړي چې د امریکایي تسلی وکړي. ځکه یو بل اړخ دا دی د دې مسلې چې د چین او د امریکایي تجارتي اړیکې ډېرې خراب شوې، هغه به اثر نور هیوادونو باندې او پاکستان باندې هم ورزیږي. نو دا خبرې خوبه کیږي ما په خیال باندې پاکستان په مفاد کې دا خبره ده چې دا فاینانشل ټاسک فورس چې کوم دی ایف اے ٹی ایف چې کوم دی دا کوم خبرې په ګوته کړي دي پاکستان هغه باندې کار وکړي پاکستان دا څرګرې لپاره چې کوم د پیسې استعمالېږي دا یې مخنیوي وکړي دا نوی حکومت هم دا خبره کوي چې دا خو پاکستان ته پخپله هم دا پکار دي نو څه کارونه به پاکستان کوي څه به امریکا کوي دا خبرې به جاری ساتي نو هغه امید ماندې دنیا قائمه ده خو دا ده چې د اختلافات ډېر بنیادي دي او د هغې دلته زره حل کول ماته ممکن نه ښکاري.
له خبریال او شنونکي رحیم الله یوسفزي سره مو د مشال راډیو مرکه اورېده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې لیکوال ډیوډ سوینسن وایي د افغانستان او عراق جنگونو ته کوکتل شي نو د بنجامین فرانکلن په خبره جنگ کله هم ښه نشي کېدی. جنگونه او جګړې په کلونو پیړیو د خلکو ژوند متاثر کوي. لیکوال زیاتوي د افغانستان جګړه هم مخکې تر دې چې په ترڅ کې نور تباهي وشي باید د خبرو اترو لارې حل شي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
په فارن پالیسی مجله کې ډیوډ سوینسن لیکي د افغانستان جنگ ولس کال وشول. په ځینو وختونو کې د امریکا په خواني ولسمشر باراک اوباما د خپل واک په دوران کې دا اول چې په افغانستان کې جنگ په ختمېدو دی خو داسې نه ده. په دغه هیواد کې په تیرو ولس کالو کې کله هم جنگ نه دی ختم شوی او کله چې په عراق کې جنگ پیل شو نو بیا په امریکا کې زیاته توجه د عراق جنگ ته ورکړل شو او د میډیایي ادارو خبریالانو زیات پام عراق ته واوښت. په افغانستان کې جنگ یوې عامې خبرې ته اټیټ شو. د خلکو وژنې او د نامنې د پیښو خبرونه به بیا دومره لوی خبر نه وو. دا پوښتنه چې ولې په دغه هیواد کې جنگ پای ته ونه رسید ټولې خواوې د ځوابولو نه ډډه کوي. لیکوال ډیوډ سوینسن وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا د امریکا اوږد جنگ دی نو داسې نه ده. که د عراق حالاتو ته وکتل شي نو دا ویل بیا ناسمه ده چې ګنې د افغانستان جنگ چې امریکا پکې ښکېله ده یو تر ټولو اوږد جنگ دی. مجله لیکي امریکا د نه هم په ځینو نورو جګړو کې له اوږدې مودې راهیسې ښکېله ده. لیکوال وایي که څومره هم پر دې خبرې وشي چې په عراق او یا افغانستان کې جنگ څه ګټې وکړي نو باید دې خبرې ته وکتل شي چې جنگ کله هم ګټه نشي ورکولی که هغه په عراق کې وو او که په افغانستان کې. لیکوال دا هم وایي د 2000 لومړي کال له مخکې هم د بی بی سي د یو خبر له مخې امریکایي چارواکو ته ویل شوي وو چې کېدای شي القاعده په امریکا د ترهګرو حملو پلان جوړ کړي او چې کله امریکا په دغه کال په افغانستان کې حمله وکړه نو طالبانو د خبرو وړاندیز کړی وو خو امریکا هغه وخت دغه خبره ونه منله. مجله لیکي د جنگونو د پیل لپاره تل چې کوم جوازونه جوړ کړل شوي دي هغه وروستو ناسم ګرځېدلی دي او باید د جنگ پر ځای په لومړي ځل کې د خبرو پیل شوی وي. لیکوال ډیوډ سوینسن وایي باید د افغانستان او د عراق په جنگ کې د برتانیې د پخواني وزیر اعظم ټونی بلیر او د پخواني امریکایي ولسمشر جارج بوش کردار او رول ته زیاته کتنه وشي خو د افغانستان په جګړه کې د پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما رول هم زیات مهم دی ځکه چې د هغه د واک په دور کې دغه جنگ لا زیات شو. ډیوډ سوینسن زیاتوي د افغانستان په جنگ کې چې څومره پیسې ولګېدي په دغه د یو یا د ډیرو هیوادونو د ولسونو پرمختګ کېدای شو. دغه د بشري حقونو د خوندي ساتلو د پرمختګ په کارونو کې هم مصرف کېدای شوې خو پر ځای په جنگ ولګېدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ په لسو غورو هیوادونو کې د افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ته د لومړي مقام ورکول یوه لویه لاسته راوړنه بولي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرم افضلی د یکشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي حکومت باید د قانون په سمه توګه عملي کړي. د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ وای د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي نوی قانون یو ښه او جامع قانون دی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق ټول مهم موارد پکې په پام کې انیول سوي دي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس اکرام افسلی د یکشنبې په ورځ وویل چې د نړۍ په غورو هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړی مقام ګټل یوه لویه لاسته راوړنه ده.
اطلاعاتو
ته د لاسرسي د حق قانون چې تازه د ولسمشر له لوري توشي سوی د دې لپاره د نړۍ غوره قانون بدل سوی چې د نړۍ نږدې ټول معیارونه یې بشپړ کړي او داسې قانون دی چې اطلاعاتو ته یې لاسرسی اسانه کړی. نوموړی وایي دغه قانون مرسته کوي څو خبریالان او خلک وتوانېږي چې په اسانۍ سره اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. په کاناډا کې د ډیموکراسۍ او حقونو د مرکز د راپور په اساس روان کال افغانستان د نړۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په لسو غورو هیوادونو کې له 150 امتیازونو څخه د 139 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی. مکسیک، سربستان، سریلانکا، اوسلونی او هند د هغو هیوادونو له جملې نه دي چې په ترتیب سره له دوم نیولې تر شپږم مقام خپل کړی. له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې افغانستان 18 مقام درلود. افغانستان داسې مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي حق کې لومړی مقام ترلاسه کوي چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ او خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له دولتي ادارو شکایت کوي. دو تنو خبریالانو زبیح الله خورشیدی او حمید مایار په دې اړه وویل:
په اوس کې حکومتي مسؤلین لوی لاس ته معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. تر ډیره باور دا دی چې حکومت په دې کار سره غواړي چې هغه خپلې نیمګړتیاوې یا په حکومت کې دننه ستونزې د رسنیو له سترګو پټې کړي. موږ خپله چې د رپورټونو په برخه کې معلومات ته ضرورت لرو، اما د حکومت له اړخه موږ ته معلومات نه راکول کېږي. ځان تیر باسي هغه قانون چې دوی جوړ کړی ده دې ته ژمن نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه کڅه هم د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یو ښه او مهم قانون ګڼي خو ټینګار کوي چې حکومت یې باید د عملي کېدو په برخه کې لازمې هڅې وکړي. د دغه اتحادیه رئیس فهیم دشتی وویل:
هغه وایي
اوس قانون شته او د نړۍ غوره قوانینو کې هم شمېرل کېږي، خو د پلي کېدو موضوع یې جدي مسله بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د ټولنې د یو ارزښت په توګه بنسټیز او په یو ټولیز فرهنګ د بدل سي.
زمون خبریال رحمت الله افغان و پرون د افغانستان د خوست ولایت د مرکز ولسوالۍ د 1.5 ښوونځیو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. د خوست د پوهنې ریاست چارواکو د بیا رغونه د پروژې د کار د پیلېدو په ځای کې وویل د دې ښوونځیو ودانۍ ډېر زیانمن شوي او د باد او باران پر مهال زده کوونکي له ګواښ سره مخامخ ول. چارواکو هیله څرګنده کړه چې د پوهنې وزارت او نورې مرستندوی ادارې به د نورو ښوونځیو بیا رغونې ته هم پاملرنه وکړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ ورو.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی مشال را لیتو ویل چه پا ده پروژه که ده خوست ده مرکز اولوس والیو یا او دیرش خوانزی دی چه ده ترمیم چاری باید ده دریو میاشت پا مده که سر تورسی گی. نوموری هیل سرگنده کرد چه پا ده سره با ده یاد و خوانزی استونزی سناسه را کمیشی. خطر سنگ ده پوهنی لوزارت و گختل چه پا خوست که ده خوانزی و ده سرپنا استونزو تا پاملرنه دیره کی.
د دغه مکاتبو په ترمیم سره به نسبتا وکولای شو چې ستونزې نسبتا راکمې او د محترم استادانو لپاره او د ګرالیو شاګردانو لپاره یو ښه چاپیریال ولرو. خو په کول کې د افغانستان شمول ستونزې را زه په دغه برخه کې د پوهنې د محترم وزارت پر رهبری باندې احترام نه غکوم چې موږ په خوست کې د مکاتبو د سرپنا ستونزې سره جدا لاس په ګریوان یو او خوست پولیتونه کې ونیسي او په دغه برخه کې زمونږه لاسنیوي وکړي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي په دې کار پیل کړی چې د پوهنې په برخه کې د بیا رغونې پروژې او نور امکانات په عادلانه ډول په مرکز ولسوالیو کې وویشي. د پوهنې چې د ترمیم په دې پروژه کې د شهید محمد داوود الفتحه او د پوهان عبدالحی حبیبي درې مرکزی لیسې او پاتې نور د ولسوالیو ښوونځي شامل دي.
دا یو اساسي اړتیا وه په ډېری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نشو ویلای. په دې اساس باندې دا پروژه به یو حیاتي پروژه وي او به قول شي چې دغه زده کوونکو ستونزو ته ځواب وایي چې د باد او باران له امله درس نشو ویلای.
د خوست ولایتي شورا مرستیال جان میر زازی هم په دې خوشحالي څرګنده کړه چې د هغو ښوونځیو د اساسي ترمیم چارې پیلېږي چې زده کوونکي د زده کړو پر مهال د چتونو د لوېدو د ګواښ په ګډون د ډول ډول ستونزو سره مخامخ ول.
خوښ یم چې د یو ډیر شو مکاتبو د هغو د تعمیراتو د چتو د لوېدو د خطرې سره چې موږ ګللي ماشومان وسره مخامخ وو د هغو د ترمیم چارې عملا پیل کیږي.
د د خوست چارواکي وایي په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د څلورو نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د نمونوي لیسې لپاره د ودانیو او کمپلکس د جوړولو کارونه پیلیږي، چې دا به د خوست د پوهنې په سکتور کې هغه پروژې وي چې ډېر لګښت به پرې وشي او د زده کوونکو لپاره به د ودانیو او ټکنالوژۍ له اړخه د زده کړو څراڅه معیاري اسانتیاوې ولري.
دا مشال ریډیو ده.
رویټرز خبری ایجنسی د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د پاکستان د نوي حکومت د اندېښنو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي پاکستان غواړي د یادې پروژې لګښتونو او شرطونو ته له نوي سره کتنه وشي، خو چین ویلي یوازې هغه پرمختیایي پروژې به وارزوي چې پیل شوې نه دي. د دې لیکنې تفصیل درته اورو. د رویټرز ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان لپاره له چین سره د اقتصادي رهداري منصوبې ته له دې پلوه کتل چې په ترڅ کې به پاکستان څومره پور وړ شي او دا چې دغه پورونه به څنګه خلاصوي یو لوی چیلنج دی. په پاکستان کې د چین د یوې کړۍ یوې لار پروژې یوه لویه برخه د کراچۍ ساحلي ښار له پېښور ښار سره د ریل د پټلۍ په وسیله نښلول دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت د دغې پروژې پر مالي لګښت او شرطونو اندېښنې لري. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت د هیواد د پورونو خبره ډېره جدي نیولې او وایي چې نور قرضونه باید ونخیستل شي. لیکنه کاږي د سریلانکا، ملیشیا او مالدیپ نوي حکومتونه هم له چین سره د سرمایه‌کارۍ په برخه کې د دغو هیوادونو د تیرو حکومتونو لوزنامو اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت غوښتي چې د یوې کړۍ یوې لار پروژې ټول قراردادونه باید له نوي سره وارزول شي. پاکستاني چارواکو ویلي دغه تړونونه د هغه هیواد لپاره ګران تمامېږي او دا چې زیاته ګټه یې چین ته رسي، خو چینایي چارواکو بیا رویټرز ایجنسی ته ویلي دوی به یوازې هغو پروژو ته بیا کتنه وکړي چې پیل شوې نه دي. پاکستانی چارواکي وایي دوی په هغه هیواد کې د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې شویو معاهدو ته ژمن دي، خو غواړي چې په ترڅ کې د پاکستانیانو د ټولنیزې پرمختیا هغه ژمنې چې د عمران خان د انتخاباتي کمپاین پر مهال له هغوی سره شوې وې هم عملي شي. د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جنګ اجانس ته ویلي بیجنګ تیار دی چې د اسلام آباد د نو وړاندیزونو په رڼا کې په یاده پروژه کې بدلونونه راوړي. نوموړي زیاته کړې دوی به له پاکستان سره د هغه هیواد د اقتصاد او ټولنې د پرمخ بیولو په چارو کې پوره همکاري وکړي. د لیکنې تر مخه د پاکستان لپاره له چین سره د اقتصادي رهداري پروژې ته د بیا کتنې کار ځکه هم ستونزمن دی چې هغه هیواد اړ دی چې د خپلو مالي مسلو د حل لپاره د چین د پور په پیسو تکیه وکړي. په لیکنه کې د یو پاکستانی وزیر په حواله زیاته شوي دوی د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې پوښتنې لري، خو چې بل هیڅ یو هیواد په پاکستان کې پانګونې ته زړه نخ کوي نو دوی څه وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو د خبرونه د پای شی بی دی د خبرونو لنډیز د بشیر غواخ نور.
د سعودي عرب یو پلاوی نن د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نن خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه وفد سره به د داسو او دی امیر ډیمونو ترڅنګ په ګوادر کې د تیلو صفا کولو په کار کې په پانګونې خبرې کیږي او د څلور ورځو لپاره به په پاکستان کې وي. نن د خبر پښتونخوا د صوابۍ په زیادې سیمه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سیاستوال فاروق خان وژل شوی دی. د زیادې تاڼې د پولیسو ایس ایچ او خالد اقبال نن مشال ریډیو ته ویل معلومه نه ده چې وسلوال څوک و، خو دوی یې د موندلو او نیولو کوشش کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بوجي موري نه ده اخیستې. د خبر پښتونخوا حکومت نن په پېښور کې دیني عالمانو رغوښتي وو او په یوه غونډه کې دوی د واکسینو د کمپاینونو په مهال د مرستې غوښتنه وکړه. دغه عالمانو هم حکومت سره د مرستې ډاډ ورکړ او ورته وویل چې د پولیو شری او نورو ناروغیو مخنیوي لپاره واکسین په اسلام کې حرام نه دی او باید چې خلک یې وکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په خوګڼو ولسوالۍ کې یو دایش وسلوال وژل شوی دی. د دې ولایت د والي وینا تاوله خوګڼي نن مطبوعاتو ته په لیږل خبر پاڼې کې ویل دا کسان بیګه د وزیرو په تنګي کې په یو ډرون برید کې په نښه شوي دي چې پنځه پکې پنجابیان هم دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل هیڅکله به د خپل هیواد د امنیت چارې بهرنیو ملیشو یا مسلمانانو ته ور نه کړي. تر دې مخکې داسې رپورټونه راغلي وو چې په امریکا کې یوه شخصي امنیتي کمپنۍ کوشش کوي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې قانع کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه له امریکایي امنیتي سرتیرو څخه دوی ته وسپاري. د جرمنی یو عدالت بلجیم ته د هغه ایرانی ډیپلوماټ ورلیګل منظور کړی چې په پیرس کې د جون په 10مه شوې ایرانی اپوزیشن پر یوې جلسه د بمی چاودنې په پلانولو تورن دی. دغه د نیول لپاره په ټول یورپ کې یو وارنټ جاری شوی و.
اوریدونکو د خبرونو ول دی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا زموږ همکار بشیر ګواخ او تخنیکی همکار اسحاق امیری ته مو اجازه ترا کړی د خپل پامه.